سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه مزم تاسو آزادې راډیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسته لوي د طالبانو د امر بالمعروف او قانون د دوهې پروسې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری د کارلوچ تروان کال په دوبی کې د طالبانو او د پینځوشي ودونو د استازو په ګډون د دوهې د درېم غونډې مشري کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو په وینا د دوی په پروسه کې شامل یې شمیرې ودونه هم له هم غوړي د پروسه دوام کړی. خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیت په اساس هم کړی وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لیویس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخله وختونه وکړه.
موږ نن دلته د دې لپاره راغون شو یو چې له تاسو سره یووالی څرګند کړو او نړیواله ټولنه په تیر هغو چې له افغانستان سره تعامل ته دوام ورکوي وهڅو چې ستاسو په استازیتوب مداخله وکړي.
پاینه حال کې د ملګرو ملتونو سرمشي ویل چې افغان خزې منجونی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له جوړ بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل د طالبانو نوې قانون چې 13 میاشتې نافذ شو پر افغان خزو مادیتونه لا ډیر کړل او ټولنیز ژوند څخه د غو سیستماتیک ګوخه کول ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خزو منجونو لګیتلې بندیزونه ډیر ژر لری کړي او د انجورو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یالات په کورمه جنسي کې نن 15 کسان په فرقایی نخطو که وجل شد. ده کرمی ایوا سیمیزا چارواکی ده نوم نه خودلو پشارت فرانس پرس خبری اجانس ویل چه ده نخطا ده دو قبایل ترمانس ایوا سینی او بلاشیه ده دزمکی پرسر ده شخوری پیل شد چه روسی فرقایی پانه اخپلا کرد. اغزتوی چه لشنبه ورز رئیسی پدی جگره که 15 کسان وجل شویده. راپور نوای چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پوز او توندلار وسلوالو ترمنځ نه خطه کې دوړ خو ته مرګ جوړ لوخته ده. تازه دی رادیو د مشهد څنګه د راپور لمخې په دینه خطه کې له هاونونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پوز ویلي چې په دې نه خطه کې 15 وسلوالو وژل دي او سلوري ټپيان کړی دي. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی چې په دې سیمه کې فعال ده د تروسه د نه خطه په اړه تبصره نه ده کړې. پر لبنان د اسلامي په هوایي بریدونو کې وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 50 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د ازبلا پر مرکزونو لوایي عملو مخکې دي له خپلو مینو ووزي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان و. دا په 2006 کال کې د ازبلا او اسرائیلو له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیلو ټولو خنړای ابرید دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته له وینا مخکې پر خپل هیواد د روسیې د رغل د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پرې کړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مال په عمومي اسمبلی کې خپل وینا ته تیارې نیسي چې پر اوکرين د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دوړو ګوندونو له غړو سره په کتنه کې د متحده ایالاتو د ملاتړ مننه وکړه او د اوکرين د خپلواکۍ د دفاع لپاره یې د امریکا ونډه مهمه وبلله. امریکا ورو لویدیځي ودونو له اوکرين سره په پوځي او ملکي برخو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې او پر روسیې په څو پړاوو کې بندیز لګولې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. لنګ دی وی میاشتې د تور حملاري باندې دوه افغان سوداګر ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سلورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینه او پلار
کندهار کې د غالیو دونکو او پلورونکو وای د افغاني غالیو بازار لویدلې دي.
وڅ چې دا به خیر ارزان سوي دي. خدامه خو ګران ودانه په وسو ودانه په 100 افغاني وداس ګران
او برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کې خو احتیاط ورسره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران پسې بونی ته خطله چې ونی ته خطله ما برقونی وزه پزې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسیل وای د دوه بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درمیناس مشري هم کوله د ملګرو ملتونو د سرمشري په څنډه کې د افغان خزو پړه ناسي ته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له عمله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوه د ناسي ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و. خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شي دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداري. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې ترول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوی وي. خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره شوه، د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازي و ډله غوړې دی وی نوې لایې په وړاندې کولو سره مراسم ته د طالبانو د لاسرسي د احتمال لامل افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې باندې کړې. فاکس نیوز تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د استازي چاش برچن پر حواله راپور ورکړی چې د دغه لایې د امریکایي مالی ورکونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. خوشمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دغه پریکړې په اړه بیلابیل نظر لري. جزئیات پر راپور کې
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو ګوند یو استازي جاش برچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړې راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
کومه خو برای مردم افغانستان نمیرسد، کومه برای تقویت طالبان، برای تقویت تروریسم است.
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې شي.
بل افغان فعال مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له امله زیانمن سي. دی ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مثمر باشد که دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه، مخصوصا کمک های بشردوستانه که ایالات متحده
دا په ډیره ګټوره تمام شي، ځکه بشری مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشری مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دی دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیکا او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسات میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالی مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
نګ دی باندې ممیاش کې چې د پیښور تورخم لوي لاره د سوداګرزو توکو د لیک را لیک پر مخ تړل شي چې لامل افغان سوداګر او بسګرانو ته میلیونه ډالر زیان وخت دی. افغان سوداګر د غلارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د نګ دی یوه نیمه میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تورخم تړل شوی لوي لاره د سوداګرزو توکو په وړاندې نه د پرانستل شوی. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړ چې د تورخم لار باندې مونږ سرول لک سرو نیم لک روپې کړ یخ چالته ورکوله په هغه لار باندې ولک ونیم لک روپې تل کو پورې مونږ کړی یخ چالته لیکلې نو تقریبا د سرور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو پلار باندې شارینو لار ته چرغ ورسید دوش په شارینو کې وکړ شارینو لار هم بند شو
نو ما وړای ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نګدې 10 میلیونه زیان اوخته یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل
ما وختونه مو هم دا دی چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچي دغه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي نو دغه کده ویدو مشکلات دي کده لارو مشکلات دي حکومتونه مشکل حل کوي چې عوام څه کولای شي نو زموږ غوښتنه ده چې حکومتونه دا مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې د تورخم لارې تقریبا نیمه مشکې چې ولاړه ده بند ده زمونږ د میوه وخت صادرات او پیکم ده په دغه وخت کې تاسو پانا په ملیونونو ډالر مختزاین راورسید تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لار نه د خلاص شوې د انګورو اډه هم بند ده تنها د بولدک لارې نو اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټاپه ولاړ دي ترانزیت هم متاسفانه په ټاپه باندې ولاړ
دی خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم د لارې څخه باندې یو میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري وتړل شو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اگست په 28مه د ویلامې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت ته د غلارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې و دا په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړې خوني ویلي ساکال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې شپږ سلنه کموالی راغلی په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کم مخت راغلی ده هغه اندازې اموال او هغه اندازې لارې چې په نورمال او عادي حالت کې راتللې ده تقریبا 85% کم شوې دي دواړه لور ته ډېر زخت لارې ولاړ دي ځکه چې د عمومي سړک او روټ نه استفاده نه کیږي د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیخوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچا لارې ده خامه لارې ده دا غنه د لارې او تک را تک تقریبا شپږ ساعت 15 ساعت وخت هم زیات نسی او دا د بایس کې چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتواله پیدا کوي
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارډ ډالر ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر یې یوازې صادرات دي د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارډ ډالر پاکستان ته صادریږي خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کیږي
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پر یوې بلې حملې سهار په لکړې او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل پر برید کې د وژل شوی کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شوی معلومات له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دی نور جزئیات په راپور کې
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپل بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړي د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پا پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکو د خپلو مينو پر خودو ته اړ شول د کډوال د بیروت او ساحلي خار سیدا په خوندزیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي. د لبنان د دولتي خبری اژانس د راپور لمخه په ختیځ بلبیک ښار کې د ننوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کټرونو کې درېدلې وو. همدارس په هغولارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلې هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تیره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومتره کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یوه فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 55 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانې زیانمنې کړې. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکوې د هغې قطې په ګډون چې د تیر شپې توغندوي حمله یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنگرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنگرونه یې په نښه کړي، خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب وای او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړای دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د غالیو بدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالیو بازار لویدل د دوی وای په خو به افغاني غالی نړیوال بازارونو ته صدر دي، خو ځو سوداګر جوړیکو موجودیتونو د صنعت زیان رسول دي. نور تفصيل پر راپور کې
پینځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپل کورنۍ د نور غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ وبدي ترڅو د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه به یې پلورل کیږي. دغه کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالۍ یوازینی مرکز دی، د سوړ بازار لامل د تړل کېدو لګواړ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ و دغه مو گزاره و، په دغه شپه ورځ موږ تیرول چې یو دانه میرانی و اخر سوال مې یا چا یا بوره یا دغه سې د کور خرص د شان یا وړه د شان ورکول و. چې دې د بخي ارزان سوي دي، خو د مخه خو ګران و، دانه په وسه و، دانه په 100 افغاني و، داسې ګران و ترونه چې دې دغه ګران سوي دي. دغه بیا مسله چې دې بخي ارزان سوي دي، یا په 300 یا دې چې ورسې په 1500 یا په 1600 بل دانه خرڅېږي وای بخی کمته ارزان ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالي عبدل دود د پخوا څخه کمرنګ دي، خو یو محل پکشي لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالي د پلور یوازي یو دکان فعال دي. اجي عبدالرشید چې د کندهار په شار کې د غالي د پلور یوازنی فعال دکان لري وای، په تیر درو کلونو کې هیڅ غالي بهر ته نه ده صادره کړي. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نشته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لنج زرخانه اوس شپاته اوس شو پیدل نو د غالی کار د بیخي کمزورې دي. نو اوس یوازې زه پکښې کېم کیسه مو اوس پیلان پیدل ډېر سره کمزورې دي. نو خارجان نشته او پیدل موسسه نشته. نو کاروبار کر سره د غالی د سکوت تی او پیدل کې جوړې دوه والا دي هم او پیدل نه جوړې اوس مزدوري نور تکي. نو دا غش بیچارهګان او پیدل ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مسلین وایي د لاسي غالی دود په دی ولایت کې کم رنگ دی، خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوند کړي. سید سربرامانی د کندهار د صنعت او مدن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واس چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کی او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ سي. خو متاسفانه موږ د سیمي د غالي عبدلو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالی ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکول چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدل کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالی عبدل توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکلي. خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي سوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
برخنا د انسان له مهم ورته وسخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاتره برخو کې سنتوي برابر بي. خو کچيري برخنا او برخنای وسایل په سمتوګونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواخل شي. نو جزئیات پر پورک
او بز مش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق جوړ کړی و دغه په دغه سرهخته و نه په فائدې نه چنداني
محمد علیم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده او وسایل دیم خطرناک ده چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړ شي نو برېښنا ډېره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړ دی. واغ زه خپل ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټا ورڅخه یې خپل نیولې ما نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وګرځولم بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موایي خو گاونډې برېښنا ونیوي او مړ شو.
او بز مش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق جوړ کړی و دغه په دغه سرهخته و نه په فائدې نه چنداني نو بیا یې ګیر کې فارکه شه هیڅ کې د برق برق چې خطرناک دی برق چې ځای باید عدالت شلنګ شي وسی.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو دی. دای هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې و
موږ په کور کې د ژوندې برق لرو ځینې ځای نه لاینونه لسی بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لاینونه لسی دی یو دا کشنیان یو څوک رواني خو نو لسی پشي وخت وخت سرای پوخي لسی پشي رواني هغه ځای کې لاین لسی برق ونیسي یو پلای زما یو کشنی ځای برق نیولې و او خدای و جنې بچ سلو بیا یو غشت یې زه ونیولم نو زوم خدای و بچ سلم دا ډیره خطرناک ده. خوښ مو ده هر څوک چې ژوندې برق کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لنکشه سم وکړي لنکشه لوړ پر دیوالو وکړي او سم وکړي چې نو مثال د باران د اوبو د یو دمه څخه یا د لنجیم ځکه څخه د دې څخه باید هغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دی لین پرېسو یا هغه لین سلوشن کړي هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ شو.
موږ یو بچی خاله و هغه وړکې او د ګوتی پرام پسې بونی ته ختلې و چې ونی ته ختلې و ما برقونی وزې پزې.
کوم کسان چې له موږ سره فدی رافور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزلامله د بدی ورځې ور باندې راغلي او په احتیاط او بیغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرنکارۍ د مخنیوي دپاره موږ مختلفې لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوڅ کې د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کش کېږي، هغه مکمل مواد هغو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه دي، یعنې قوه د کش یې ډېره وي، هغو نه مخنیوی وشي چې باید لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو، کوم ولتیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ته دغه مطابق باید استفاده از نه وشي. مثلا مخکې یادواري وشو دی وساکرت په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
ترانه اوریدونکو، زموږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری پښتو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار ستار فروغ اوراندې کې سلامونه. فروغ، سپسر مش بخیر علی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلام به شما هم.